السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته خراب په سر کې هم د دې سات خبرو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تاجکستان په دې وروستیو کې له هغه هیواده د افغانانو د جبري ستنولو پروسه ګړندۍ کړې ده. دغه وزارت پرون شنبه د جوزا لسمه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې تاجکستان یوازې د روانې میاشتې په اومه او اتمه نیټه نږدې 500 افغانان پر شیرخان بندر کندوز ولایت ته را اړولي دي. خبرپاڼه کې راغلي چې په راایستل شویو کسانو کې 6 د تاجکستان د اقامې پیژندپاڼې او 12 نورې د تاجکستان قانوني ویزې لري. طالب چارواکو ویلي چې د دغو افغانانو د اخراج لامل لا روښانه نه دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې چې د 2023 کال په وروستیو کې خپرې شوې وې، شاوخوا 10,000 افغان کډوال په تاجکستان کې اوسي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 3.6 و د تخار مرکز طالقان او شاوخوا سیمې لړزولي. د ولکینو ډسکوري ویبپاڼې د راپور له مخې دغه زلزله تېره نیمه شپه د جوزا 12 د طالقان ښار په 40 کیلومتري واټن کې پېښه شوې. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. سپینه ماڼۍ وایي چې تهران د اټومي موافقې په اړه د دوی وړاندیز ومني د هغه هیواد په ګټه یو ګام دی. د سپینه ماڼۍ ویان دی کارولین لوید د شنبې په ماښام ویلي چې د منځني ختیځ لپاره د دوی استازي ستیف ویتکاف ایران ته د دوی پټکو کره او د منلو وړ وړاندیز لیږلی دی. هغې د دغه وړاندیز جزئیات روښانه نه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې دغه وړاندیز یې ترلاسه کړی دی. عباس راقچی په خپله ایکس پاڼه لیکلي د دغه وړاندیز طرح د هغه عماني سیال تهران ته ورسولې ده. راقچی هم د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې دوی به مناسب جواب ورکړي. ایران او امریکا د روان لمریز کال د حمل له 22 اټومي تړون ته د رسیدو هڅې پیل کړي. اروپایي کمیسیون ویلي چې اروپا د ګمرکي تعرفو د لوړولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اقدام غچ اخیستو ته چمتو ده. ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اروپا پر فولادو او المونیمو ګمرکي تعرفه له 25% 50% ته لوړوي. رویټرز د اروپایي کمیسیون د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي که خبرې نتیجه ورنه کړي دوی به د جون د 14 پر امریکا پر امریکایي تولیداتو تعرفه لوړه کړي. وړاندې راغلي چې اوسنی وضعیت د نړۍ د دوو سترو اقتصادونو امریکا او اروپا ترمنځ سوداګریزې جګړې ته زمینه برابروي. او په روسیه کې لږ تر لږه 8 مسافر هغه مهال مړه شول چې د دوی د سپرلۍ ریل ګاډۍ له خپلې لیکې څخه ووت. پیښه پرون شنبه د جوزا لسمه په بریانسک سیمه کې شوې چې چارواکو یې لامل په ترانسپورتي چارو کې غیر قانوني لاسوهنه بللې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د بریانسک والي الکساندر بوګوماز ویلي 3 تنه نور په دې پیښه کې ټپیان شوي. دا ترین له مسکو څخه 600 کیلومتره لرې لیموف سیمې ته روان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله و احترامات می قبول کی قدر منو خوږو زکونکو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته هیله من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت راتیر زکونکو برترو غو جوړ صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتن می قدر منو خوږو زکونکو لکه سرنګ چیز مرسته سو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشورې مرمن اړوندې نو افغان مشورې مرمن پیژنه او د هغوی د ژوند په حق لپاره پر معلومات تر لاسه کو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوږو زکونکو د لوستر پیپر یا سره کیا وکي او یو څه ذکري خوږه ګلري زكون کو په تیر ورځ لوست کې مراقبت سو مېرمن نازوانه توخي او پیژندل د حقي د ژوند په حق له مپش پر معلومات ترلاسه کړه. په دې او په هېد لوچی مېرمن نازوانه توخي څوک وایي څه ډول شخصیت او کوم کارونه او خدمتونه یې زمردکان هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې د ژوند په حق له بش پر معلومات ترلاسه کوو. پیژنو چې دا افغان مېرمن څوک وایي څه ډول شخصیت او څنګه کارونه یې زمردکان هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. نو درنو زده کوونکو مکه لدینه چې زستا سلوس پیل کم تاسو ټول قدرمن او پرز د کوونکو باید د درس د پیل څخه مخکې د خپل ځانو سره خپل کتاب قلم او کتابچه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانونو سره نوټ کړئ. خو ژوګلري زده کوونکو اوس هم د لوست پر لور باندې راځو. زموږ او ستاسو د نن ورځې درېیم لوست موضوع عائشه دورانی ده. لولو چې میرمن عائشه دورانی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څرنګه میرمن عائشه دورانی وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخ یو له نومیادیو او ځلاندو افغانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو خو ژوګلري زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم، راځئ چې وپیژنو چې میرمن عائشه دورانی څوک وه. د عائشه دورانی ژوند لیک. نوموړی یو افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان او پښتني کلتور په تاریخ کې یو له مخکښو میرمنو څخه ګڼل او پیژندل کیږي. خو ژو قدرمنو زده کوونکو لولو چې میرمن عائشه دورانی یو افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان په پښتني کلتور کې د تاریخ یو له مخکښو پرمختللو اتلو او زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه ګڼل کیږي او پیژندل شوې څېره ده. عائشه دورانی په 1155 هجری قمری کال د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده. هغه د دورانی له شاهي کورنۍ څخه وه. لولو چې میرمن عائشه دورانی په 1155 کال چې هجری قمری کال و د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده، کوم چې د شاهي کورنۍ له جملې څخه ده. عائشه دورانی په داسې وخت کې زیږیدلې چې د افغانستان د بدلونونو او جګړو په مختلفو پړاوونو کې و. له ماشومتوب یې له زده کړو سره مینه درلوده او د زده کړو او علومو په ترسره کولو سره د خپل وخت یو له ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وه. میرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو وتلو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې له ماشومتوبه څخه یې ډېره زیاته مینه او علاقه له شعر شاعري سره وه او زده کړو سره یې ډېره زیاته مینه درلودله او خپل علوم په ترلاسه کولو سره یې وکولی شوای چې د افغانستان یو له مخکښو ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وشمیرل سي. خوږو قدرمنو زده کوونکو اوس هم د میرمن عائشه دورانی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. عائشه دورانی په خپل ژوند کې ډېر شعرونه لیکلي او لوستلي دي. هغه یو له لومړنیو میرمنو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو سره څرګنده کړي او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای درلود. د دې په شعرونو کې اکثره د مینې او تصوف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو موضوعګانې وې او د خپل اثارو له لارې یې په ټولنه کې د افغان ښځو غږ منعکس کړی و. یعنې میرمن عائشه دورانی یو له هغه افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې په خپل ژوند کې ډېر زیات شعرونه لیکلي او لوستلي دي. یو له هغو لومړنیو افغانو میرمنو له جملو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو کې څرګنده کړې وې او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای خپل ځان ته جوړ کړ و. د دې شعرونه چې اکثره پر مینې، توصف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو باندې ولاړ وه، په دغو موضوعګانو باندې دې خپل ډېر زیات شعرونه لیکلي وه او په ټولنه کې د ښځو د غږ په منعکس کولو کې ستر رول درلوده. عائشه دورانی هم په خپلو شعرونو سره په بېلابېلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې د روښانتیا او پوهاوي په لوړولو کې مرسته کړې او په دې وتوانېده چې نورې افغانې ښځې الهام کړي. یعنې خوږه او ګللي زده کوونکو، میرمن عائشه دورانی یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو په ویلو سره په بېلابېلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې یې روښانتیا او پوهاوی رامنځته کړه او په ټولنه کې یې د پوهې کچه لوړه کړل او همدارنګه دا په دې باندې وتوانېده چې نورې افغانی ښځې الهام کړي، هغوی ته دا پیغام پرېږدي چې افغانې میرمنې حق او حقوق لري او دوی باید د خپلو حق او حقوقو لپاره مبارزه وکړي. علم او پوهه. خوږه او ګلري زده کوونکو، عائشه دورانی په خپلو آثارو او شعرونو سره د افغانستان په کلتور او ادب ژوره اغیزې پرېښې دي. هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته وکړله، بلکې په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیزو او انساني لید په وړاندې کولو سره په ټولنه کې د ښځو د رول او مقام په اړه د ټولنې په چلند کې مثبت بدلونونه رامنځته کړه. خو ژو ګللي زده کوونکو، عائشه دورانی هغه افغانه میرمنه وه چې هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته ترسره کړې ده، بلکې د دې تر څنګ په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیز او انساني لید په وړاندې کولو سره د ټولنې هغه کوم تصور چې و هغه کوم فکر چې و چې د ښځو د حقوقو په وړاندې باندې و هم چنان دی وکولای سپای چې د ښځو رول او مقام په اړه د ټولنې چلند ته بدلون ورکړي او د ټولنې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي. هغې تل د افغانو مېرمنو لپاره د نمونې په توګه پیژندل شوې او د پښتو ژبې په وده او د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور کې تل تلپاتې اغیزې کړې دي. یعنی میرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملو څخه شمېرل شوې ده چې د پښتو ژبې په وده او همدارنګه د ښځو د حقونو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور او تمدن یا هم فرهنګ کې تلپاتې اغیزې پاتې دي او اوس هم د هغې یادونه کېږي. عائشه دورانی د ژوند پړاوونه. عائشه دورانی چې کله کله د عائشه افغان په نوم هم پیژندل کېده د افغانستان په تاریخ کې یو له نامتو شاعرانو او ښځینه مفکرونو څخه وه. خوږه او ګلري زده کوونکو ولولو چې میرمن عائشه دورانی نه یوازې چې د میرمن عائشه دورانی په نامه سره یادېده بلکې کله کله د عائشه افغان په نامه سره هم پیژندل کېده. دا د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. هغه د دورانی امپراتور توری په وخت کې چې د احمد شاه دورانی یعنی احمد شاه بابا عبدالی په واکمنۍ کې جوړ شوی و زیږیدلی و او په داسې چاپریال کې لوی شوی و چې پښتني افغان افغاني کلتور او تاریخ د ودې او بدلون په حال کې و. هغه مهال یې ادب او فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړله او په دې وتوانېدله چې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړي. یعنی میرمن عائشه دورانی چې کوم چې په دورانی امپراتوري کې زیږیدلې وه چې دغه دورانی امپراتوري د احمدشاه ابدالي په واکمنۍ کې جوړه شوې وه او هلته په دې کورنۍ کې دا زیږیدلې وه او یو په داسې یو چاپریال کې دا رالوی شول چې په هغه وخت کې پښتني افغاني کلتور تمدن یا هم فرهنګ او همدارنګه تاریخ د ودې او بدلونونو په حال کې و پرمختګ په حال کې و. هغه مهال ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته د مخه کړله او دا په دې سره وتوانېدل تر څو په شعر او شاعري کې ځانګړی مقام ترلاسه کړي. ښوونه او روزنه. د عائشه په زمانه کې ډیرو ښځو تعلیم ته لاسرسی محدود کړی و. یعنی د ښځو تعلیم ته لاسرسی ډیر زیات محدود و. په کوم مهال کې چې میرمن عائشه درنې ژوند کاوه په هغه مهال کې ښځو تعلیم ته ډیر زیات لاسرسی نه درلودل. هغه وخت ټولنیز او کلتوریز محدودیتونه ډیر زیات و د ښځو په وړاندې باندې. خو د درنې د شاهي کورنۍ سره د تعلق لرلو له امله هغې د تعلیم زیات فرصتونه ترلاسه کړل. یعنی په دې صورت کې که څه هم په هغه وخت کې د ښځو لپاره د تعلیم پر وړاندې ډیر زیات محدودیتونه و خو میرمن عائشه دورانی چې د دورانی شاهي کورنۍ سره یې تعلق درلود له همدې عمل څخه هغې ته د تعلیم زیات فرصتونه پیدا شول او وی کولای سپي تر څو تعلیم ترلاسه کړي. څرنګه چې د هغې کورنۍ ساينس او کلتور ته پاملرنه کوله عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او خپل وخت شاعرانو او مفکرنو سره اړیکه ونیسي. یعنی څرنګه چې د هغې کورنۍ ډیر زیات پاملرنه ساينس او کلتوري تمدني او فرهنګي برخو ته کوله نو په هغه وخت کې دی ول چې عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او د خپل وخت شاعرانو او مفکرنو سره اړیکه ولري او د هغوی څخه یو څه زده کړي. هغه نه یوازې په پښتو بلکې په فارسي ژبه هم شعرونه لیکي او د خپل افکارو د څرګندولو لپاره له دغو دوه ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي. یعنی میرمن عائشه دورانی نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې خپل شعرونه او اشعار لیکلي دي بلکې د دې ترڅنګ یې په دری او ژبه هم شعرونه لیکلي دي چې د دغو دوه ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستی دي او همیشه یې همدغه دوه ژبې په خپلو شعرونو کې کار کړی دی. د شعر او عربي ځانګړتیاوې ولولو چې کوم شعرونه به لوستل دي او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. د عائشه دورانی شعرونه اکثره په احساساتي عرفاني او وطني موضوعاتو ولاړ دي. یعنی د میرمن عائشه دورانی زیاتره اشعار چې دي په احساساتي عرفاني او وطني موضوعګانو باندې ولاړ دي او ډیر زیات بحث دي پر کړی دي. هغه هم په همدغو موضوعګانو باندې کړی دي. نوموړي په خپلو شعرونو کې د ځمکې انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه ټینګار کړی دی. یعنی میرمن عائشه دورانی په خپلو شعرونو کې د ځمکې انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه باندې ډیر زیات ټینګار کړی دی تر څو مینه او یووالی او ټینګښت رامنځته شي. عائشه دورانی د داخلي احساساتو منعکس کولو او د لوی حقیقت سره د نښلولو لپاره سپیوانه موضوعات کارول. د هغې شعرونه د خپل سادګۍ او ښکلا له امله مشهور دي او په ورته وخت کې ژوره فلسفه لري چې د هغې د اثارو ارزښت او پایښت یې زیات کړی دی. یعنې د میرمن عایشه دراني چې شعرونه چې ډېر زیات شهرت لري، یوازنی لامل یې ډېر زیات سادګي ده چې د دغه سادګۍ له امله څخه یې زیات ښکلا لري او همچنان ډېر زیات مشهور دي. د دې تر څنګ یوه ژوره فلسفه هم لري چې د دې عمل څخه یې د دې اثارو ته ارزښت او پایښت ورکړی دی. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن عایشه دراني مرګ او میراث لولو. عایشه دراني تر نن ورځې پورې د افغانستان د فکري میرمنو، شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو سمبول په توګه یادیږي. یعنې میرمن عایشه دراني تر نن ورځې پورې هم د افغانستان یو له مخکښو افغانو شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو د سمبول په توګه سره پیژندل کیږي، یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. د دې شعرونه او اثار لا هم د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ځانګړی ځای لري او د الهام منبع او له خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د نمونې په توګه پیژندل کیږي. یعنې د دې دا ټول شعرونه او اشعار چې دي اوس هم د پښتو په پښتو کې ځانګړی ځای لري چې د الهام منبع یا هم د سرچینې په توګه سره د خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د یو مثال یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. عایشه دراني په 1202 کال د میزان په 26 نیټه په کابل کې وفات شوه. یعنی میرمن عایشه دراني په 1202 کال د میزان په 26 نیټه د کابل په ښار کې وفات شوه او له دې فانی نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړې. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوس کوم چې موږ او تاسو د میرمن عایشه دراني د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وپوهېدلو چې میرمن عایشه دراني څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څرنګه یې وکولای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو خوږه او قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن او خوږه زده کوونکي به درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته به ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: عایشه دراني څوک وه؟ دویم پوښتنه: عایشه دراني کوم کال کې وفات شوه؟ درېیمه پوښتنه: د عایشه دراني لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به په خپلو کتابچو کې لیکئ او ورته به ځواب وایاست. وروسته به تاسو ټول درانه زده کوونکي وګورئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره مو د میرمن عایشه دراني د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي دي. نور نه درانه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله من شوخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرح واسپم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله مندم چې تاسو ټول به تر هغه جوړ او صحتمند او سړي د صحت چمې بوم پتن وي. درنو او ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، زموږ او ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور میرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو او ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ او ستاسو د تیرې ورځې لوست میرمن عایشه دراني اړوند وو، د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات په لوستل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د زړوري اتری او افغانې میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. دا چې درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع ملالۍ میوند ده. نن ورځ به موږ او تاسو ملالۍ میوند وپیژنو او د هغې د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې ملالۍ میوند څوک وه، څه ډول شخصیت وو او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملالۍ څوک، چیرته او څنګه اتله سوه؟ لولو چې ملالۍ څوک وه، چیرته او څنګه اتله قهرمانه میرمنه ترې جوړه سول. پوره 1340 کاله دمخه په نننۍ ورځ د 1380 عیسوي کال د جولای 28 د دوشنبې په ورځ سهار د کندهار لویدیز میوند په سوزنده دښته کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لشکر د انګریز یلغلګرو سره په جګړه واوښتل چې افغان ښځو هم پکې ګډون لره. د نړۍ پرې مشهوره جګړه کې د افغان لشکر له یو قومندان سره
خپل پیغله لور هم وای چې ملالی نومیده. ولو چې یو سلویش کاله د مخه په نننۍ ورځ په 1380 عیسوي کال د جولای په 28 نېټه د دوشنبې په ورځ سهار په کندهار لویدیځه سیمه چې د میوند د ښار په نامه سره یادېدل یو سوزنده دښته وه چې په دې سوزنده دښته کې محمد ایوب خان لشکر موجود و، د هغه پوځیان موجود و. نو د محمد ایوب خان په در مشرۍ لاندې کوم لشکر چې و هغوی د انګریز یرغلګرو سره په جګړه باندې واوښته، چې په هغه وخت کې انګریز یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل کړی و او غوښتل یې چې افغانستان د انګلستان یو برخه یا هم یو جز وګرځوي او دلته خپلې سلطنت جوړ کړي. نو په هغه وخت کې سلطان محمد ایوب خان د دوی سره په جګړه باندې واوښتله او د دوی ترمنځ یو خونړۍ یا هم نړیواله جګړه رامنځته شول، چې په دې جګړه کې افغانو ښځو هم ګډون درلودله. او د دې مشهورې جګړې په جریان کې یو قومندان و چې د هغه قومندان سره خپله پیغله لور هم شتون درلودل، چې د هغې نوم ملالۍ میوند وه. سهار پیل شوې هنري جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېدل چې ایوب خان د ځان ماتې پکښې حتمي وبلله. د 3000 انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې 1500 افغانان په نیم ژوندي حالت ولاړ وه. یعنې کله چې دغه جګړه سهار پیل شول، تر غرمې پورې یې دوام وکړله. کله چې د غرمې وخت سو او غرمې ته ورسېدل دا جګړه، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان داسې فکر وکړله چې نور دا جګړه دی نسی ګټلی او دوی به حتما ضروري له ماتې سره مخامخ کېږي. ځکه کله چې ده د انګریزانو تعداد ته وکتل او د هغوی ملاتړ کوونکو ته یې وکتله، هغه وخت کې د انګریزانو تعداد 3000 کسان و او د افغانانو پوځیانو ځواک چې و فقط 1500 افغان ځواکونه و، پوځیان و چې د دوی په وړاندې باندې ولاړ و او هغوی هم په نیم ژوندي حالت کې ولاړ و. نیمی ژوندي وه او نیمی هم ټپیان و او نیمی هم له جنګ او جګړې کولو څخه ستړي او ستومانه سوي وه. په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولوړده. یعنې په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغ هم پر مځکه باندې گذار سو او د ملي مبارزې بیرغ سر او سپین پر مځکه باندې ولوېده. ملاله د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سوه او دا نعره یې کړله: خال به د یار له وینو کیږدم، چې شنګي باغ کې ګلاب وشرموینه. که په میوند کې شهید نسوې، خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دې چیرې د افغان ځواکونو لوېدلې مورال داسې وننګوه چې په یوه پرېکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ورماته کړل او د دې ورځې جګړه د انګریز په تیښته پای ته ورسېده. کله چې ملاله میوندۍ د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې شول، نو په دې وخت کې ملاله میوندۍ په جګ آواز سره دا شعر ولوسته: خال به د یار له وینو کیږدم، چې شنګي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه. که په میوند کې شهید نسوې، خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دغې چیغې کولو سره، په دغه شعر ویلو سره، د افغانو ځواکونو کوم مورال چې لوېدلی و، هغه مورال په دېس ډول سره راپورته سو او ټول یې داسې وننګوله، داسې په جوش او جذبه یې راوستله چې د انګریزي یرغلګرو په وړاندې باندې یې داسې غشمتوونکې ماتې ورته ورکړله چې ټول انګریزي ځواکونه یې دې ته مجبور کړل تر څو د دغه د جنګ د میدان څخه وتښتیږي او جنګ ته د پای ټکی کښیږدي. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یو پیغلې جسد هم وموندل سو چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دي د نورو افغانانو سره د منده په شمال غاړه ښخ کړل سي. سردار بیا تر ډېره ژوندی و او وروسته مړ شو. یعنې کله چې د افغانانو جسدونه چې ولیدل، دا داسې یو ستره او نړیواله جګړه وه چې په هغه کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. نو د دغو جسدونو په د ټولېدو په وخت کې یو د یوې پیغلې جسد هم وموندل سو چې هغه خپله ملاله میوندۍ وه. یعنې د دې جسد وموندل سو، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان خپل لشکر او خپلو پوځیانو ته امر ورکړ چې د نورو افغانانو سره د یو ځای د منده په شمال غاړه کې د دې جسد ښخ کړل سي، چې وروسته د دې جګړې څخه سردار محمد ایوب خان تر یو وخته پرې ژوندی و او وروسته د هغه څخه سردار محمد ایوب خان هم د دې دنیا څخه نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړلې. احمد سمیم په یوه لیکنه کې لیکي چې دته د حاجي للی اسکزي چې عمر یې 130 کاله و او د میوند په جګړه کې یې ګډون کړی و، کیسه وکړل چې ملاله یې پخپله لیدلې ده چې د اغا محمد خوګانی لور وه او کشتي یې د هینک کاریز په برانه ولاړې وې. ولاړه وه. یعنی احمد سمیم په خپله یو لیکنه کې لیکلی دی چې دته حاجي للی اساسی چې 126 کاله عمر یې درلودله د میوند په جګړه کې ګډون کړی و، نو هغه ورته کیسه کړې وه چې ملاله میوندي هغه لیدلې ده، ځکه ملاله میوندي چې وه د هغه محمد هوګاڼي لور وه چې په کیشتیو کې یې ژوند کوه. هغه ورته داسې یادونه وکړل، موږ د کلي خلک پر یوه دوکانچه یعنی تکانچه سره ناست وو چې یوه چټه پیغله راغلله، سور ټکری یې تر سر تړلی وو او سپین ټکری یې د یوې لښتې پر سر غوټه کړی وو او د جنګ پر لور لاړل. دغه شخص ویلی دی وایي موږ پر یو تکانچه باندې ناست وو چې په دې وخت کې یوه ځوانه پیغله راغلله، سور پوړنې یې پر سر وو او یو بل سور پوړنې یې پر یو لښته باندې تړلی وو او د جنګ د ډګر پر لور باندې روانه وه. ویل کېږي چې د ملالۍ خپلوان اوس د هرات په سینګاران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. یعنی د ملالۍ میوندي ډېر زیات خپلوان په د هرات په سینګاران کې دي او هلته پراته دي، خو له کومې ورځې څخه چې ملاله میوندي په د میوند په دغه سوزنده دښته کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړی دی، په شهادت رسېدلې ده. د هغې ورځې راهیسې څخه د هغې خپلوان ټوله د میوند په هدیره کې چشکیږي ښخیږي. د میوند د نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میمندی ته منسوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي سیل لري چې په لیدلو ارزي. یعنی دغه کوم میوند نوم چې ورکول سوی دی، دغه پخپله د غزنوي دربار یو نامتو وزیر چې حسن میمندی نومېده هغه ته منسوب سوی دی او دغه د شهیدانو کومه هدیره چې ده ځانګړي سیل لري چې زیات خلک یې د لیدلو لپاره ورځي او د هغه څخه ننداره کوي. د میوند تاریخي ماته، د میوند تاریخي ماتې وروسته په لندن کې پارلمان 120 رایو سره د کندهار تحلیه رسمن منظوره او پاس کړه. برطانوي پوځ د پروګرام له مخه 1301 عیسوي کال د اپریل تر 28 له کندهاره ووتل او هغه یې عبدالرحمن ته وسپاره. یعنی په 1301 کال کې د اپریل پر 28 نیټه ټول انګریزان له افغانستان څخه ووتل او افغانستان یې امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې سلطنت چارې په غاړه درلودلې، نو په هغه وخت کې یې کندهار هغوی ته وسپاره. د برطانوي بیرغ د ویشتو توپونو په سلامی سره په اوسنی ولایت کې راکښته او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبته خلاص ول. یعنی د انګریزانو دغه کوم بیرغ چې وو په ویشتو توپونو سره او په سلامی سره راکښته سو او افغانان او انګریزان دواړه دغه کوم مصیبت دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه د دې جګړې څخه ټوله خلاص شول. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سویری، کوټه، چاغي، ژوب، پښین او چمن نه دا انګریزانو سره پاتې شول، یوازې یعنی کندهار موږ ته پاتې سو. خو د کندهار څخه پرته نورې سیمې چې هغه خپله کوټه وه، چاغي وه، ژوب و، پښین و، چمن و، همچنان نه ده داسې سیمې وې چې انګریزانو سره پاتې شولې د هغوی تر ولکې لاندې. معنا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمنۍ کې مدغم او له افغانستانه بیل کړه، یعنی نیم کندهار یې د افغانستان څخه جدا کړه. په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزي کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشحاله سو چې د پاته کندهار غوښتنه یې هېره کړل. یعنی امیر عبدالرحمن خان چې کله مرکزی کندهار ترلاسه کړي، یعنی په وړیا سره یې ترلاسه کړي، مفت یې ترلاسه کړي، نو دی ډېر زیات خوشحاله سو. د ډېرې زیاتې خوشحالۍ له امله څخه د دا هېر کړه تر څو د افغانستان د کندهار هغه نورو برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس و، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلورلارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل. یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه او افغانانو په ډېرې مېړانه سره انګریزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تېښته بریالي کړله. نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه، خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې اوس دغه د شهیدانو پر څلور لارې چې دي هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، هیله ده چې تاسو یو څه ځینې زده کړي واوسیږئ او په یو څه باندې پوه سي واوسیږئ. د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو. زموږ او ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. ملالۍ میوند څوک وه؟ لومړۍ پوښتنه. دویمه پوښتنه، په کوم کال کې برطانوي حکومت له کندهار څخه ووتی؟ نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو درس د نن ورځې د درس پای. هیله ده خسته شوي به نه یاست. تر بل درسه پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلې نشي به رسنه ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د احساسات او افکار په حق لده. دا چې زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري او څه ډول یو پر بل باندې اغیز پرېږدي. نو په دې هیله چې تاسو په دغه لوست راخلنی شي بوره سره مل پاتې سي او د دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. لومړی سر کې موږ باید لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې احساسات پیژندلي وه، دا چې زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کېږي څه دي، په دا موضوع باندې موږ پوهېدلي وو. یو ځل بیا یادونه کوو چې خپله احساسات څه دي. احساسات انسان د داخلي حالاتو هغه طبیعي غبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو، مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې دا احساسات یا دغه عکس العملونه څرګندېږي. چې احساسات لکه خوشي، لکه غوسه، لکه خفګان، ویره، شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپېریال سره موږ ته د تعامل څرنګوالی ښيي چې څه ډول د چاپېریال سره تعامل رامنځته کوي. او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن، د انسان د بدن او چلند سره هم اړیکه لري، ورسره تړاو لري. د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لوبوي. یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو، د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو او دغه احساسات به هغه څه دي چې موږ پر بدن باندې، موږ پر ذهن باندې، او موږ پر رویه باندې، یا موږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښي دي. راځو افکار ته. افکار یا فکرونه به څه دي؟ فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لاره جوړیږي. یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي، هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي. دغه درې پروسه، یعنی دغه درې مرحلې چې سرته رسول کیږي، چې لومړی معلومات لاسته راوړي، بیا هغه موضوع تحلیلوي، بیا ورسته قضاوت کیږي چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو. دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي. نو فکرونه وایي چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ، د انسان دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو، د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو له لارې څخه دغه فکرونه جوړیږي. او فکرونه د انسان د پوهې، د هغه د باورونو، د هغه د تجربو پر اساس باندې جوړیږي. زموږ د ذهني وضعیت، پریکړو یا تصمیمونو په حق او عملونو سره هم ډیر مستقیم تړاو لري. دغه فکرونه، فکرونه بیا کېدای سي چې مثبت وي، کېدای سي منفي وي، یا هم کېدای سي بې تفاوت وي، چې هغه بیا کولای سي زموږ احساسات او زموږ چلندونه یا زموږ رویه یا کړوړه په ورځني ژوند کې په مستقیم ډول سره پر هغه باندې اغیز کوي. یعنی همدغه افکار دي چې زموږ په احساساتو کې بدلون راځي، زموږ په رویه کې بدلون راځي. یعنی د یو بل سره ډیر مستقیم اړیکه لري. دغه افکار د زموږ د احساساتو سره، زموږ د کړو وړو سره، زموږ د چلند او رویه سره مستقیم اغیز لري او مستقیم خپل تاثیرات ور باندې پرېږدي. راځو دې ته چې دا احساسات او فکرونه څه ډول یو د بل سره اړیکه لري، یا د دې ترمنځ اړیکه څه ده. احساسات او فکرونه چې دي لکه مخکې چې مو هم یادونه وکړه، فکرونه پر احساساتو باندې اغیزه پرېږدي، نو همدغه احساسات او فکرونه یو د بل سره ډېر ژور اړیکه لري، ډېر ژورې اړیکه لري او ډېر ژور تړاو لري. زموږ فکرونه د احساساتو د رامنځته کېدو لامل کېدای شي، یعنی هغه څه چې موږ فکر کوو د همهغه فکر چې موږ په ذهن کې لرو موږ په دماغ کې لرو د هغه مطابق احساس موږ په بدن کې راپیدا کیږي، او برعکس زموږ احساسات به هم کولای شي د زموږ فکر د زموږ کوم افکار چې دي هغه اغیزمن کړي یا پر هغه باندې تاثیر وکړي. د همدغه د احساساتو او د فکرونو ترمنځ کومه اړیکه چې دا یوه ډېره پیچلې پروسه ده چې دواړه برخې یعنی زموږ د رواني او بدني صحت لپاره ډېر مهمې دي، هم په رواني او ذهني روغتیا کې او هم په بدني یا فزیکي روغتیا کې د دواړه موضوعات یا د دې اړیکې چې دي هغه ډېر مهم دي. زموږ فکرونه او احساسات نه یوازې زموږ د ورځ زموږ د ژوند ورځنۍ چارې په کیفیت کې اغیزه لري، بلکې د هغې تر شا باندې ډېر د بېلابېلو عاطفي فزیکي او ذهني حالاتو د جوړېدو بدلونونو اساس هم دي. یعنې سره له دې چې دغه فکرونه او احساسات زموږ ورځنۍ چارو باندې خپلې اغیزې پرېږدي، مثلا څه چې موږ فکر کوو او څه چې موږ احساسوو، معلوم دا خبره ده زموږ په ورځني ژوند کې تغیرات راځي، زموږ په ورځني ژوند کې هغه خپل تاثیرات لري. د دې ترڅنګ چې زموږ ورځنی ژوند په کیفیت کې بدلون راځي یا پر هغه باندې اغیزه پرېږدي، ترڅنګ یې زموږ په عاطفي روغتیا کې یا زموږ په عاطفي جوړښت کې، زموږ په فزیکي جوړښت کې او زموږ په ذهني حالاتو په جوړولو او بدلولو کې هم رول لري. مثلا کوم څه چې موږ فکر کوو هغه شاید موږ د مثلا یوه بده پېښه زموږ سره سوی ده، د هغې پېښې مطابق کوم فکر چې موږ لرو هغه زموږ په بدن کې احساسات راپاروي یا احساسات جوړوي یا احساسات رامنځته کوي. هغه کوم احساس چې موږ لرو مثلا په دې وخت کې دغه پېښې په مقابل کې موږ ډېر بد احساس لرو، د خفګان احساس لرو ډېر ژور، که چېرې موږ همدغه خفګان ته ادامه ورکړو زموږ په بدن کې یا زموږ ذهني ناروغي رامنځته کېږي، عاطفي ناروغتیا مو د منځه ځي او عاطفي مشکلات سره موږ مخامخ کېږو. چې کله دغه ستونزو سره موږ مخصونه معلوم در خبره د عاطفي روغتیا په حق له موږ ویلی و چې کچیرې عاطفي روغتیا ونه لرو ذهني حالت مو شنوي زموږ په فزیکی روغتیا یا زموږ د بدن په روغتیا یا فزیکی غړو باندې هم هغه هم بدلیږي او په هغه کې هم موږ ستونزې پیدا کوو. د دې ترڅنګ زموږ ورځنی ژوند کې هم ځینې ستونزې پیښیږي چې د احساساتو په درس کې په دې حق له موږ هر څه زده کړي وو. راځو دا ته چې فکرونه د احساساتو لامل ګرځي. څنګه د زموږ فکرونه یا زموږ افکار د احساساتو لامل ګرځي؟ زموږ فکرونه د هغه څه لامل کیږي چې موږ احساسوو، یعنی هغه احساس چې موږ لرو دا احساس موږ د افکارو څخه رامنځته شوی دی. هر ډول فکر چې ولرو موږ او تاسې هم هغه رقم احساس هم رامنځته کیږي. کله چې موږ د یوې پېښې په اړه ځانګړی فکر ولرو، خاص فکر ولرو، دا فکر د احساساتو د پیدا کولو سبب کیږي. مثلا که چیرې موږ فکر وکړو چې یو څه منفي رامنځته کیږي، نو مثلا د یو امتحان په هکله، د یوې ازموینې په اړه موږ فکر کوو یا دغه په اړه موږ سټرس لرو یا تشویش ور باندې لرو، معلوم دا خبره ده چې همدغه اندېښنه یا همدغه تشویش چې موږ لرو دا زموږ په بدن کې د ویرې یا د اضطراب احساس پیدا کیږي. که چیرې منفي فکر وکړو منفي احساسات موږ ته پیدا کیږي، مګر که چیرې د یوې شی پېښې په هکله موږ فکر وکړو، بیا مثلا یو نوی فرصت یو د یو څه داسې په هکله موږ فکر وکړو چې هغه ښه اوسي یا یو ښه نتیجه ولري، نو په دې صورت کې بیا زموږ په بدن کې یو د خوشي او هیجان احساس پیدا کیږي. نو همدغه افکار هغه څه سو چې موږ ته احساسات را پیدا کوي، او احساسات بیا پر افکارو باندې تاثیر کوي. زموږ احساسات کولای شي په مستقیم ډول زموږ فکرونه اغیزمن کړي یا زموږ په فکرونو باندې تاثیر وکړي. کله چې موږ یو خاص احساس لرو، مثلا خوشي، مثلا ډیر خوشاله یا ډیر خفه یو، دا احساسات بیا زموږ فکرونه ډیرې ځله شکل ورکوي، زموږ فکرونه ته شکل ورکوي. مثلا کله چې موږ خوشاله یو، موږ مثبت فکر نه کوو، او زموږ ذهن چې دی هغه هم د خوشحالي او د خوشي په دې شان پلټه کوي. کله چې خفه یو، غمجن یو، په دې وخت کې به زموږ فکرونه ته منفي افکار زموږ په ذهن کې راپیدا کیږي، منفي فکر نه کوو، چې دا به موږ ته ځینې مشکلات راپېښوي او زموږ تشویش چې دی هغه نور هم زیاتیږي. نو دلته دی چې افکار پر احساساتو باندې او احساسات هم پر افکارو باندې یو پر بل باندې دواړه خپلې اغیزې لري. د فکرونو او احساساتو ګډ تاثیر تر ځو دا چې زموږ افکار او احساسات څه ډول پر موږ باندې په ګډ یا دواړه یو ځای پر موږ باندې تاثیر کوي. فکرونه او احساسات چې دي هغه یو ډول سره ډېر ګډ تاثیر لري. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو زموږ فکرونه هم تغیر کوي، او کله چې کوم فکر چې موږ لرو زموږ احساس هم د هماغه فکر مطابق تغیر کوي. چې د دغه ګډ تاثیر له مخې به موږ کولای سو خپل افکار او احساسات د یوې رغندې لارې پر مخ باندې وټاکو، مثلا مثبت اړیکه جوړه کړو. که چیرې موږ فکر وکړو چې زه دا مثلا دغه ستونزه زه حلولی سم، دې ستونزې ته زه حل لاره پیدا کولی سو، نو موږ به د ډېر اعتماد، د ډېر ارامتیا او د ډېر سکون احساس وکړو. چې دا باور بیا زموږ د احساساتو ثبات زیاتوي، موږ ته ځواک راکوي او موږ د هماغه ستونزې سره مبارزه کولی سو. که چیرې موږ خوشحاله اوسو یا هیجان ولرو او په همدغه اړه فکر وکړو، موږ احساسات هم مثبت دي، موږ نور هم خوشحاله کیږو، نور هم قوي کیږو، نور هم پیاوړي کیږو. مګر که چیرې منفي اړیکې ته راسو، که چیرې موږ زموږ افکار منفي اوسي، فکرونه مو منفي اوسي، مثلا زه نسم کولای چې دې ته برلاسي سم یا زه دا څه نسم کولای لاسته راوړم، نو دلته موږ ته خفګان پیدا کیږي، فشار راباندې راځي. دا احساسات بیا زموږ ذهن ته ډېر منفي فکرونه راوړي. د منفي منفي شیانو په هکله خبرې کوو او احساس مو هم منفي کیږي. راځو دې ته چې څنګه خپل فکرونه او احساسات دواړه یو ځای سره مدیریت کړو. اول ځان پوهاوی او فکر کول دي. د خپل احساساتو لپاره، د خپل فکرونو د درک لپاره دا یو ډیر مهم ګام دی. کله چې موږ په دې باندې پوه سو چې څه احساس کوو، ولې دا احساس کوو، نو بیا وروسته موږ کولای سو ذهن شی اداره کړو. او د دې لپاره باید موږ هر ورځ د خپلو احساساتو په اړه فکر وکړو، د هغه لاملونه وپیژنو، د فکرونو او احساساتو د اړیکې پر تحلیل باندې کار وکړو. نو دلته موږ کولای سو چې خپل فکر او احساسات دواړه ښه مدیریت کړو. ورپسې دا چې موږ باید مثبت فکرونه وکړو. مثبت فکرونه بیا د دې لامل کیږي چې موږ احساسات هم مثبت سي. نو هڅه وکړئ چې کله چې ستاسو فکرونه منفي سي، تاسو مثبت ته بدل کړئ. مثلا کله چې په یو مشکل یو ستونزه کې یاست، تاسو پر دې باندې تمرکز وکړئ چې څنګه دغه ستونزه حلولی سي، نه یوازې د منفي اړخونو څخه. باید دلته که هر څه منفي اوسي، تاسو هغه مثبت لوري ته بدل کړئ. د مراقبت او تنفس تمرین وکړئ. مثلا ژوره ساه واخلئ. د مراقبې څخه مطلب د ذهن د آرامولو لپاره، د خپلو احساساتو د آرامولو لپاره ګام پورته کړئ. هر هغه څه چې تاسو آراموي، ستاسو ذهني فشار او اضطراب راکموي، تاسو هماغه لاره یا هماغه فعالیت ترسره کړئ. ژوره ساه اخیستل هم ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي، خپل احساسات وپیژنئ او هغه سم ډول سره مدیریت کړئ. د خپلو احساساتو په هکله خبرې وکړئ. دا مهمه ده چې تاسو په خپل ژوند کې باوري کسان ولرئ. دا هغه باوري خلکو سره تاسو خبرې وکړئ، خپل دا به تاسو سره کومک کوي چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او د هماغه احساساتو په هکله پوه سئ. او کله چې تاسو په لفظي ډول سره خپل احساسات د نورو سره شریکوئ، دا به تاسو سره مرسته کوي چې ذهن مو آرام شي. خپل احساساتو ته ارزښت ورکړئ. کله چې تاسو پوه سئ تاسو احساسات څه دي، نو تاسو باید هغه ته قدر ورکړئ. احساس هر احساس یو څه درکوي، نو در هغه احساس پر اساس باندې تاسو ګام پورته کړئ. پایلې کې دا چې د احساساتو او فکرونو اغیزه پر فزیکی روغتیا باندې. زموږ احساسات او زموږ فکرونه چې دي، هغه دواړه یو ځای زموږ پر فزیکی روغتیا باندې خپلې اغیز لري. په لومړي سر کې موږ او تاسې هم احساسات وپیژندل او هم مو فکرونه وپیژندل. احساسات څه دي او فکرونه څه دي، څه ډول دواړه یو پر بل باندې اغیزې پرېږدي، په دې باندې وپوهېدو. اوس راځو دې ته چې دغه احساسات او دغه فکرونه څه ډول یو پر بل باندې پر فزیکي روغتیا باندې اغیزه لري. همدغه احساسات او زموږ همدغه فکرونه دواړه زموږ پر فزیکي روغتیا باندې مستقیم اغیز لري. که موږ مثبت فکرونه او احساسات ولرو، په بدن کې زموږ فشار راکمیږي، د زړه ضربان کموالی پیدا کیږي او د انرژي کچه هم لوړیږي. نه د زړه ضربان مو نرمال کیږي، انرژي مو هم زیاتیږي. برعکس که چیرې موږ او تاسو منفي فکرونه ولرو او منفي احساسات ولرو، مثلا په ویره کې اوسو، د غوسه احساس ولرو، د خفګان احساس ولرو، دا بیا زموږ په بدن کې انرژي راکموي او ممکنه ده چې موږ او تاسو د زړه، د معدې یا نورو فزیکی ستونزو سره مخ شو. نو کله چې موږ منفي فکر ولرو، منفی احساسات پیدا کوو. او کله چې منفی احساس ولرو، د یو شي په هکله منفی افکار زموږ په ذهن کې نور هم زیاتیږي، او د دې سره به زموږ منفی احساسات هم نور پسې زیاتیږي. نو کله چې منفی فکر ولرو، پر ذهن مو فشار ډیر وي. د زړه ضربان مثلا کچیری په ویره کې وسو یا د شرم احساس کو، د زړه ضربان مو زیاتیږي، انرژي مو کمیږي. نو په دې وخت کې دا هغه منفي تاثیرات دي زموږ پر فزیکي روغتیا باندې. که چیرې مثبت فکر وکړو او نو معلوم دا خبره د مثبت احساس پیدا کوو او په فزیکي روغتیا کې مو هم هر څه نارمل روان دي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړ به مو ګرځېدلی وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. چې راتلونکي درس ته تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د لوی مهربان را په سپیڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنو سکونکو هیده د چیرو خو جوړ بیا ستاسو وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص توایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست رخرنی شي بر سره ملتیا وکړي. درنو سکونکو د نن ورځې موضوع مو د مثبت او منفي احساسات په حق لده. د احساسات په حق موږ معلومات لاسته راوړو چې احساسات څه دي او څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راوستلی شي. نن راځو وایو چې منفي او مثبت احساسات څه ډول احساسات دي او څنګه زموږ ذهني یا نی روغتیا ته زیان رسوي. په خپل احساسات لومړی سر کې پیژنو چې خپل احساسات د انسان د داخلي حالاتو هغه طبيعي عکس العمل دی چې هغه انساني د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو شرایطو یا هم د مختلفو خلکو په وړاندې دغه عکس العمل ښکارا کوي. یعنی دغه احساسات چې دغه حالات چې دي یا دغه عکس العملونه چې دي همدغه احساسات دي. یعنی کچېره موږ د یوې پیښې په حق له د یو شرایط د یو ډول شرایطو په وړاندې یا هم د ځینو خلکو په وړاندې خپل عکس العمل ښکارا کوو هم هغه عکس العمل ته احساسات ویل کیږي. چې دغه احساسات کیدای شي د خوشي احساس وسی کیدای شي د غصې احساس وسی کیدای شي د خفګان ویرې هم شرم احساس وسی چې دا ټول احساسات به موږ د خپل چاپیریال سره د تعامل څرنګوالي شي چې موږ سره ول د خپل چاپیریال سره یا د ټولنې سره یا شاوخوا خپل د اوسېدو د ځای سره په څه ډول سره موږ تعامل کوو چې دغه احساسات د انسان د بدن سره د انسان د ذهن سره او د انسان د کړنو سره مستقیم تړاو لري او د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لري. لوبوي دا چې موږ د ژوند څخه څه ډول تجربې اخلو بیا کم دغه په وړاندې څه ډول عکس العمل ښکاره کوو هم دغه عکس العمل شودل زموږ احساسات دي چې دغه احساسات بیا زموږ پر ذهن زموږ پر بدن او زموږ په چلند باندې هم اړه لري او هغه تر خپلې اغیزې لاندې راولي. نو دغه احساسات په عموم کې په دوه ډوله دي. کېدای شي دا احساسات مثبت احساسات وسی کېدای شي هم منفي احساسات وسی. مثبت احساسات مثلا هغه احساسات دي چې هغه موږ ته د خوشي موږ ته د آرامي او د خوشحالي احساس راکوي. مثلا د خوشي احساس یو ډول مثبت احساس دي. دا هغه احساس دي چې کله چې موږ د یوې بریا په وړاندې یا هم د شي پیښې څخه یا په عمومي ډول سره د خوشحالي په وخت کې موږ دغه احساس تجربه کوو چې دته د خوشي احساسات ویل کېږي. کله چې موږ خوشاله یو بیا موږ خپل ژوند ته هم په مثبته طریقه سره ګورو خپل ژوند ته شامل میږي او کولای شو چې د نور سره د نور خلکو سره هم شي اړیکې جوړې کوم. بل مثلا د مثبت احساس د محبت احساس چې محبت بیا د یو شی سره د یو کس سره موږ د ژوري اړیکې د درناوي او د پاملرنې احساس په مشکره پیدا کیږي او دغه محبت یا د مینه هم د انسان په اړیکو باندې د چ انسان سره ډول اړیکې جوړي د هغه په د اړیکې په جوړولو کې ډیر مهم برخه اخلي او ذهني ارامتیا سبب هم ګرځي. هر څومره چې د مینې او محبت پر اساس باندې یو اړیکې جوړوي هغه کده ټولنې د خلکو سره اړیکې وي هغه کته همکارانو د دوستانو د کورنۍ د غړو ترمنځ اړیکې وي دا انسان ته یو ډول ذهني ارامتیا ورکوي. بل مثلا مثبت احساس د امنیت احساس دی چې دا هم یو ډول ذهني سکون دی یو ډول ذهني آرامي دی چې انسان په دقیق کله چې موږ په یو ځای کې په یو شرایط کې یا په یو چاپیریال کې خپل ځان په امن کې احساس کو یا د خپل ژوند په حق له موږ اطمینان ولرو دا د امنیت احساس دی چې دا احساس هم موږ ته باور راکوي چې موږ د خطر څخه خوندي پاتې یو د خطر څخه لري یو او دا هم یو ډول ذهني سکون ذهني آرامتیا انسان ته وربخشي. بل د مبارزې او هڅي احساس د چې مبارزه یا هڅه کله چې موږ په یو هدف باندې تمرکز کوو یا موږ فکر ټول پر یو هدف باندې تمرکز مو ټول په یو هدف باندې وي او هغه ته د هغه هدف ته رسیدو لپاره ډیره سختي تیر کوو یا په سختي سره وکولای شو هغه هدف ته ورسیږو نو موږ د بریالیتوب احساس کوو یا د بریا احساس کوو چې دا احساس بیا د هدف د ترلاسه کولو سره یو ځای خوشی رامنځته کوي او دغه د مبارزه او هڅې احساس کچې دې موږ په ګټه تمام سي یا مبارزه وکو هڅه وکو بل اخر بیا هغه څه چې غواړو هغه ته ورسی شو. دا هم د انسان په وجود کې د خوشحالي احساس رامنځته کوي او کله چې خوشحالي رامنځته سي یا مثبت احساس رامنځته سي ذهني آرامتیا مو هم شکیږي، موږ ذهنن سکون او آرامتیا پیدا کوو او تر څنګه خپل ژوند خپل شاوخوا خپل چاپیریال خپل ټولنې ته هم په مثبت نظر سره ګورو. بل ډول د مثبت احساسات څخه بل ډول چې دی هغه د شکرګزاري احساس دی، چې دا احساس به هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو، په هغه باندې موږ راضي واوسو او د هغه ټولو شیانو قدر وکړو چې هغه موږ په خپل ژوند کې لرو. مثلا که چیرې هغه کورنۍ وي، که چیرې هغه دوستان وي، یا هم نوي فرصتونه وي، هر هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو او د شکرګزاري ادا کړو یا شکر وباسو، نو دلته دغه احساس یا دغه کار د خوشحالي او د ارزش د زیاتوالي سبب ګرځي. په موږ کې خوشحالي نور هم رامنځته کیږي. په هر اندازه چې موږ تاسو د یو څه قدر وکړو، په هغه اندازه د هغه شتو په وړاندې موږ خوشحاله کیږو، د خوشحالي او د رضایت احساس پیدا کوو. نو د هغه ځینې مثبت احساسات دي چې د انسان د خوشي، د سکون او د ذهني ارامتیا سبب ګرځي. کچیر دغه مثبت احساسات موږ ولرو، کچیر د امنیت احساس ولرو، مبارزه او هڅه وکړو، د شکرګزاري احساس ولرو، تر څنګه کچیر دغه مثبت احساسات په خپل وجود کې زیات کو یا هڅه وکړو چې همیشه مثبت احساس ولرو، نو دغه کارونه یا د مثبت احساسات به موږ ته څه ګټه ولري. اول دا چې کله دغه احساسات موږ په وجود کې رامنځته سو یا کله چې موږ دغه مثبت احساسات درلوده، د هم دغه مثبت احساساتو په شتون کې فشار یا ذهني فشار به ډیر کم وي زموږ پر ذهن باندې، یا د خفګان احساس به په موږ کې زیات نه پیدا کیږي او دغه احساس به زموږ ذهن، زموږ بدن نور هم پیاوړی کوي، زموږ ذهني او بدني روغتیا نور هم زیاتوي او په ټولنیزو اړیکو کې به هم موږ پیاوړی اوسو، کولای سو په شانسانی سره ټولنیز اړیکې جوړې کړو. ځکه کله چې یو انسان خوشاله اوسي، کله چې یو انسان ذهني آرامتیا ولري، په هغه کې مثبت احساسات وي، هغه د هر څه څخه راضي وي او په خوشحالي سره کولای سي د خلکو سره اړیکه جوړه کړي، د خلکو په منځ کې اوسي، د خلکو سره خبرې وکړي، نو دلته ټولنیز اړیکې هم شي کیږي. او د دې ترڅنګ مثبت احساسات بیا موږ ته دغه انګیزه راکوي چې په خپل ژوند کې باید پرمختګ وکړو او په ژوند کې په ښه توګه سره د پرمختګ کول کې دغه مثبت احساسات موږ سره مرسته کوي، موږ ته د روحیه راکوي، د انګیزه راکوي چې نور هم هڅه وکړو، نور هم مبارزه وکړو، تر څو دغه ښه ژوند مو نور هم پسې ښه اوسي او یو ښه ژوند موږ نور هم ترلاسه کړو. د احساساتو بل ډول چې دی هغه بیا منفي احساسات دي. یعنی منفي احساسات هغه حالات ته ویل کیږي چې په هغه کې انسان د خفګان، د ویرې، د غصې، د اندېښنې او یا هم په نورو ناخوښۍ په وخت کې دغه احساس دی تجربه کوي. مثلا خفه اوسي یا د یو څه څخه ویره لري، یا هم داسې یو حالات وي او داسې یو وخت وي چې هغه ورڅخه ناخوښه وي، یا هم مثلا د قهر احساس لري، چې دغه احساسات بیا منفي احساسات دي. دا احساسات بیا ممکن موږ ته موقتي راحت راکړي. مثلا د کچیر د قهر احساس لرو، په هغه هم هغه کړی کله چې خپل غصه خالی کوو یا خپل قهر خالی کوو، پر هغه مهال شاید مشته یو ډول موقتی آرامي یا سکون راکی. مګر کچیر دغه اوس مهاله پات کېدل یا دغه احساساتو اوس مهاله دوام چې ډیر دوام ولري او زیات وخت دوام ولري، مثلا کچیر هغه قهر وسی، هغه خفقان وسی، هغه ویره وسی، یعنی اوږد مهاله وي، په دې وخت کې به دا کې دایسي چې ذهني او فزیکی روغتیا لپاره توان ورسوي، هم په ذهني لحاظ موږ نارامه اوسو او هم موږ ځینې فزیکی برخو کې روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي او موږ ته ستونزې پېښوي. د منفي احساساتو د جملې څخه یو هم غصه ده، چې غصه هغه احساس دی چې په هغه کې د یو څه مثلا کېدای سي چې هغه یو ناوړه پېښه وسي، او یا هم د یو نفر یا د یو کس د غلط رویې له امله دغه احساس رامنځته کیږي. مثلا یو ډېره بده پېښه واقع سوې ده، یو ناوړه پېښه واقع سوې ده، یا داسې یو څه وسي چې هغه زموږ خوښ ونه وسي، زموږ د توقع، زموږ د هڅو یا زموږ د خوشي خلاف څه وسي، او یا هم د یو کس غلط چلند یا غلط قضاوت په کم عکس العمل چې مشکاره کوو یا کم عکس العمل چې موږ په وجود کې پیدا کیږي، هغه ته غصه ویل کیږي، چې غصه د ذهن د بیارامي سبب ګرځي، ذهن مو نارامه کیږي. او کچیر دغه قهر یا د غصه کنټرول نسی، نو بیا ممکن شخړې رامنځته سي، یا هم زموږ اړیکې د ستونزو سره مخامخ سي، مثلا یو مثال دا چې کله د دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې جریان لري یا مقابل نفر یو څه وایي، داسې یو څه چې هغه زموږ خلاف اوسي یا زموږ خوښه ونه اوسي او دلته زموږ قهر راپارېږي، که چیرې خپل دغه قهر یا د غصه کنټرول نه کړو او سمدستي عکس العمل ښکاره کړو، نو دلته حتما موږ یو څه وایو، یو بد څه وایو، یا شخړه کوو، یا داسې یو دلایل وړاندې کوو چې هغه زموږ اړیکه یا د مقابل نفر سره کوم اړیکه چې موږ لرو هغه د ستونزو سره مخامخ کی یا هم لمنځه ولاړه سي هغه اړیکه، نو باید په سم ډول سره کنټرول سي. بل ډول بیا د خفګان احساس دی چې دا بیا د یو دردونکي پیښې په وړاندې هم د ذهني او عاطفي ځواب په توګه دغه احساس څرګندېږي. یو دردونکي پیښه واقع سوې ده، د هغه په وړاندې کوم بد احساس چې موږ لرو هغه ته خفګان ویل کیږي، چې دا احساس بیا موږ ته د احساس راکوي چې موږ په ژوند کې کم ارزښت یو یا ارزښت نه لرو، او هم د ژوند هدف ترلاسه کول سخت دي، نو کولای شي خپل هدف هتا وپیژنو او د هغه د پاره کار وکړو یا هڅه وکړو چې خپل هدف ته ورسیږو. دغه څه د منځ دي، کله چې انسان د خفګان احساس کوي هغه خپل ځان ډیر بې ارزښته احساسوي، په ژوند کې خپل هدف د لاسه ورکوي، خپل هڅې ته دوام نور کوي، نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل هم د ویرې احساس چې یو خطر په حق له یو کس ویره لري، یا هم د وې نه معلومې نتیجې په وړاندې، یا یو داس یو کار چې د هغه نتیجې نه وي معلومه مشبيره لري، کچې د دې کار نتیجه منفي وسی، یا کچې مثلا د دې کار نتیجه غلطه وسی، یا زموږ د توقع خلاف نتیجه وسی، نو هم کېدای شي چې دا ویره د یو خطر په وړاندې وي، هم کېدای شي چې د وې نه معلومې نتیجې څخه بیره وي، چې دا بیره هم زموږ د ژوند پرمختګ لپاره هم په ټولنیزو اړیکو کی از موږ د پرمختګ مخه نیسی او موږ ته اجازه نه راکوي ترسو پرمختګ وکړو، او یا هم وکولای شو چې د یو څه لپاره کار وکړو، نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل د شرم احساس دی چې کله انسان یا یو څوک د خپل ځان په حق له منفي قضاوتونه کوي، خپل ځان په خپل کچیر هغه مثبت مو زده منفي قضاوت کوي او د شرم احساس کوي خپل ځان، مثلا د ثروتونو یا هم د نورو کسانو په وړاندې د ځان بې کفایت احساسوي، ځان نیمګړی احساسوي، ځان تر ټولو کسانو کم احساسوي، چې دلته بیا د ځان باور یا هغه انسان چې یا هغه باور چې باید یو انسان پر خپل ځان ولري هغه راکشته کیږي او د شرم احساس پیدا کوي. بل منفي احساس هم د سټرس یا استراب احساس دی چې په دې کې د یو ناپیژندلي یا هم د راتلونکي په حق له موږ اندېښنه لرو، یو څه نه دی واقع سوي، یو څه نه دی پېښ سوي، نه پیژنو، نه په خبر یو چې څه به وسی، د یو نامعلومې نتیجې په حق له، یا هم د خپلې آیندې یا راتلونکي په حق له موږ اندېښنه لرو، چې د طبي سټرس یا استراب ویل کیږي. که چیرې امتحان ولرو، د امتحان په حق له، د هغه د نتیجې په حق له، یا حتی د سوالونو په حق له کله کله موږ اندېښنه لرو، دغه ته سټرس یا استراب ویل کیږي، چې دا هم ممکن زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهن باندې منفي تاثیرات رامنځته کړي. مثلا کوم کسان چې سټرس لري هغوی نسي کولای چې تمرکز وکړي پر یو څه باندې، که چیرې هغه امتحان هم اوسي، دوی نسي کولای چې پر خپل امتحان باندې تمرکز وکړي، نو دا سټرس هم یو ډول منفي احساس دی. دا منفي احساسات ډیر زیانونه لري، که چیرې دا احساسات د اوږدې مودې لپاره وي، که چیرې مثلا اوږدمهاله وي، نو دا زموږ پر ذهن باندې ډیر منفي تاثیرات لري، زموږ فزیکی روغتیا هم د ستونزو سره مخامخ کوي، د احساسات ممکن د ځان باور او د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هم موږ ونسو کولای چې کار وکړو او ځینې ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. راځي چې څنګه خپل دغه احساسات مدیریت کو د منفي احساسات. اول هڅه وکړئ چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، چې ولې د منفي احساسات تاسو ته پیدا شوی دي، ورپسې هڅه وکړئ چې مثبت فکرونه وکړئ، د مثبت شیانو په حق تاسو فکر وکړئ، چې د مثبت فکر کول هم فشار یا ذهني فشار راکموي. تر څنګ تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، ورزش وکړئ، او هڅه وکړئ چې د خپل احساساتو په حق له خلکو سره خبرې وکړئ، د خپل دوستانو سره، د خپل ملګرو سره، چې دا د احساساتو د منفي احساساتو د مدیریت تر ټولو ښه طریقه ده. دغه احساسات ټول طبیعي احساسات دي، نو باید که هم دغه احساسات زموږ پر ذهن، بدن او ژوند باندې ډیر تاثیرات لري، موږ باید هڅه وکړو چې په ښه ډول سره مدیریت کو، او د مدیریت کولو څخه وروسته به موږ کولای شو چې یو سالمه او خوشحاله ژوند ولرو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
مخ دل لا گل لالا گل دینا به تر کر لالا گل سری شنڈی دی مل دی سری شنڈی دی مل دی لا به تر دی تر مل مخد لالا گل دینا به تر کر لالا گل مخد لالا گل دینا به تر کر لالا گل دار کمالا زم چم چی پری شن نکری تباری مشتی که امبر دیستا پری شان پری شان کا کل مخد لالا گل دیلا به تر تر لالا گل مخد لالا گل دیلا به تر تر لالا گل